The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ری بیا ستړي مسي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او زه نصیر احمد کاکړیم نن د جمیر وس کال 2018 د اپریل د میاشتې 28 نیټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د اپریل د میاشتې 6 نیټه او د شپې 9 بجې دي په مراګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د فرانس په سرشار پیرس کې ترګر حمله کې د پولیسو یو افسر وژل شوی داعش ډلې د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او صدر فرانسوا اولاند ویلي د پیښې ټولې نقشې نشانې د ترګرۍ دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ایران د سیمې امنیت ته لوی خطر دی او که مخې ونه نیول سي نو په ټوله نړۍ کې ګډوډي رامنځته کولی سي او د ماشومانو د حقونو دوو ادارو په ملګری ملتونو ږغ کړی چې د سعودي عربستان نوم دی د هغه هیوادونو په تور فهرست کې شامل کی چې د کوشنیانو د حقونو څخه سرغړونه کوي او سم د دې خبرونو تفصیل د فرانس په سرشار پیرس کې پولیس وایي د هغه شار په مرکزی برخه کې د پولیسو یو افسر په ډزو وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د پولیسو په وینا یو حمله کوونکی هم وژل شوی راپورونه وایي شازلیزه کې چیرې چې دا پیښه رامنځته شوې پولیسو کلا بنده کړې ده د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي د پیښې ټوله نقشې نشانې د ترګرۍ دي هغه وویل د یکشنبې پر ورځ کېدونکي صدارتي ټاکنو لپاره به امنیتي اقدامات لا نور هم زیاتوي په خپل ټلویزیون وینا کې هغه وویل د ټاکنو په محل باید ټول هوښیار اوسي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې او وایي حمله کوونکی ابو یوسف نومېدی پولیس وایي د وژل شوي وسلوال پېژندګلوي یې کړې ده خو د هغه نوم یې نه دی په ډاګه کړی دلته په واشنگټن کې صدر ډونالډ ټرمپ د فرانسویانو سره په پیښه غمرازي څرګنده کړې ده په ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر د پنځشنبې پر ورځ ایران او د هغه نیابتي ملیشا حزب الله په هدف کړی او ویلي دي چې امریکا به د دې د مخه په زیاتېدونکي بدو په ضد اقدام کوي د نړیوالې ادارې د امنیتي شورا میاشتنۍ غونډه چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د اسرائیل او فلسطین د ستونزې په اړه وه نیکی هیلی وویل چې امنیتي شورا دې په سیمه کې نورو خطرونو ته د پام خپله ساحه پراخه کړي هغې وویل باید چې پیل له ایران او د هغه همکارې حزب الله ملیشي څخه وسي او زیاته کړې ده دغه دوو د سیمې د بېثباتۍ دسیسه شروع کړې ده په عین حال کې د صدر ټرمپ انتظامیه ایران ته خبرداری ورکړی چې نړیوال امنیت ته د تهران د ګواښ له امله دوی د ایران اټومي پروګرام په اړه په خپل سیاست له سره غور کوي د ایران په خوانی سخت دریځ صدر محمود احمدی نژاد راتلونکې میاشت د هیواد په صدارتي ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره نااهله ګرځول شوی دی د پنځشنبې په ورځ د ملایانو شورا نگهبان د صدر حسن روحانی د کاندیدۍ منظوري ورکړې ده روحانی چې نسبتا منظره وګڼل کیږي په صدارتي ټاکنو کې بل سخت دریځ ابراهیم رئیسی او د تهران له شاروال باکر کالیباف سره سیالي کوي د ماشومانو ته حقونو دوه ادارو د ملګری ملتونو په سرمنشي ژغ کړی چې یمن کې د عملیاتو په محل د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې له امله دي سعودي عربستان د نړیوالې ادارې د تور فهرست په هیوادونو کې شامل کی په وسلواله جګړه کې د ماشومانو د حقونو اداره او سیف د چلډرن د پنځشنبې پر ورځ په ګډه یو رپورټ جاری کړی چې پکې ویل شوی د یمن د روغتیايي تاسیساتو له ورانېدو څخه د ماشومانو په صحت هغه هیواد کې څومره بدی اغیزې کیږي دغه رپورت وای په یمن کې روغتیایی اسانتیاوی او مامورین ډیر په منظم ډول په هدف سیوی او دا په داسې تاکتیک چې ماشومان له روغتیایی اسانتیاو څخه به برخه وساتي د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلي راتلونکې میاشت په واشنگټن کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي د دوشنبې پر ورځ صدر ټرمپ او اردوغان ته په ټول پوښتنه کې په بریا مبارکي ورکړې وه اردوغان په یو مرکه کې ویلي هغه به د مې په شپاړه سمه او بله سمه له صدر ټرمپ سره لیدکاته کوي او هیله څرګنده کړې چې دا دوه په دوه ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټینګې همکارۍ بنیاد کېږدي سپینې ماڼۍ تر دې اوس مهاله د ملاقات پخلی نه دی کړی او د ملګری ملتونو امنیتي شورا د پنځشنبې پر ورځ وروستیو کې د شمالي کوریا د بلستیک توغندي د ازموینې په سخته غندنه کړې او تورې لګولې چې پیانګ یانګ په سیمه کې په پراخه کچه کړکېچ زیاتوي د تیرې شنبې پر ورځ شمالي کوریا له خپل مرین مرکز څخه د میزایل توغولو هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن دی او تاسو ډیو ریډیو ته غوږی یاست او اوس هم خبری خبرونې ته ادامه ورکوو. لومړی راپور چې د فرانس په سر شار پاریس کې پولیس وایي د هغه شار په مرکزی برخه کې د پولیسو یو افسر په ډزو وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د پولیسو په وینا یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي د پیښې ټوله نقشې نشانې د ترګرۍ دي. بختور شاور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د دغې حملې ذمواري د خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. مطبوعات وایي داعش په خپله ویبپاڼه اماق بیان جاری کړی چې وایي دغه حمله د دوی یو ملګري کړې ده چې د بلجیم اوسیدونکی وو او هدف یې د فرانس امنیتي چارواکي وو. د دغې دعوو آزادې سرچینې تصدیق نه کوي. ولې په فرانس کې یو شمېر د ترګرۍ د پیښو ذمواري د دې نه وړاندې هم داعش وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. د فرانس صدر فرانسوا اولاند د دغه پیښې غندنه کړې او دغه یو د ترګرۍ پیښه بللې ده. نوموړي ویلي د ترګرۍ په ضد د امنیتي ادارو څانګه به د دغه پیښې پلټنې کوي چې د پیښې په شا ټول حقیقتونه رابرسیره کړي. د فرانس د داخله وزارت ترجمان پیر هنري مطبوعاتو ته ویلي په پیرس کې د ماسخوتن 9 بجې وي چې په شانزلیزې چوک کې د پولیسو د یو ګاډي مخې ته یو موټر ودرېده او یو سړی ترې په پولیسو ډزې وکړې چې یو افسر پکې په موقع ووجل شو او دوه نور پکې جوبل شو. نوموړي مطبوعاتو ته ویلي حمله کوونکی تن د خپل ګاډي نه په تیښته و چې پولیسو هغه هم په ډزو وویشته. په دغه ډزو کې یوه لاروي ښځه هم جوبل شوې ده. د دغې پیښې وروستو پولیسو د پیرس ښار تاریخي شانزلیزې چوک بند کړی دی چېرته چې په لویه شمېره کې سیلګري ورځي. په فرانس کې د ترګرۍ دا پیښه په داسې حال شوې چې د اتوار په ورځ په دغه هیواد کې صدارتي انتخابات کیدونکي دي. اسلامي ترګرۍ د فرانس لویه کشاله ده. د مطبوعاتو تر مخه د کال 2015 راسې وخت په وخت په فرانس کې د ترګرۍ پیښې کیږي چې تر اوسه پکې 238 کسان وژل شوي دي. په دغه حملو کې یوه حمله د کال 2015 د جنورۍ په میاشت کې د فرانس د طنز و مزاح د رسالې شارلی هبدو په دفتر هم شوې وه چې پکې د دغې مجلې د مشهورو کارټونستانو په ګډون 19 کسان وژل شوي وو چې په ځواب کې د پیرس پولیسو درې مشکوکه ترهګر هم وژلي وو.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر د پنځشنبې پر ورځ ایران او د هغه نیابتي ملیشا حزب الله په هدف کړې او ویلې دی امریکا به د دې مخ په زیاتېدونکې بدو په ضد اقدام کوي. په عین حال کې د صدر ترامپ انتظامی ایران ته خبرداری ورکړی چې نړیوال امنیت ته د تهران د ګواښ له امله دوی د ایران اټومي پروګرام په اړه په خپل سیاست له سره غور کوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې مجاهد جواد راکوي.
د ټرمپ ادارې ایران ته خبر ورکړ چې نړیوال امنیت ته د تهران د ګواښ له امله دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپل سیاست له سره غور کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي
ایران په نړۍ کې تر ټولو زیات له ترهګرۍ سره مرسته کوونکی هیواد دی او د ګڼو شخړو پړه د دوی په غاړه ده. ایران په سوریا، یمن، عراق او لبنان کې د امریکا د ګټو پر ضد کار کوي او د اسرائیلو پر ضد یې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی.
ټیلرسن زیاته کړه که د ایران په اړه سیاست باندې بیا غور ونه شي نو د ایران اټومي موخې به د شمالي کوریا په څیر نړۍ ته ډېرې خطرناک وي.
په دې وروستیو کې ایران د منځني واټن وشتونکي بالستیک توغندي له ازموینو او د میزایلو د ټکنالوژۍ له دوام سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سره په ټکر کې دی.
په 2015 میلادي کال کې تهران له ملګرو ملتونو او له 500 نورو هیوادونو سره د اټومي پروګرام د نه خپراوي تړون په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې لاسلیک کړ. ولسمشر ډانلډ ټرمپ هر کله په دغه تړون باندې نیوکه کړې دي او ویلې دي چې د دغه تړون پر مهال تر ټولو بدې چنې وال شوې دي. ټیلرسن وایي دغه تړون د ایران اټومي ګواښ نه دی لري کړی. ټیلرسن ویلي په دغه تړون کې د تهران لخوا نورو ټولو هغو ګواښونو باندې سترګې پټې شوې دي کوم چې د ایران لخوا سیمې او نړۍ ته رامنځته کیږي. دغه لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ ویلي دي چې د ټرمپ اداره به له ایران څخه د موجودو ګواښونو له بشپړې ارزونې څخه وروسته د دغه هیواد پر ضد پرېکړنده ګامونه پورته کړي، خو هغه دا ونه ویل چې دغه پرېکړنده ګامونه به څه ډول وي. د متحده ایالاتو ځینو وکیلانو هم په ایران باندې د بندیزونو په لرې کولو باندې نیوکې کړي، خو څېړونکي وایي که په ایران باندې دغه اقتصادي بندیزونه بیرته ولګول شي نو دا به هم د نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سی.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ: ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات voanews.com chida se belkai voanews.com.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا ګلاو کدر من اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. د تر څنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی، facebook.com/voadiva او هم دا ډول په ټویټر باندې twitter.com/voadiva. او اوس مو یو رپورټ ولور ته پام راګرځو چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس و مصر ته سفر کړی دی او ویلی دی چې له خپل هم منصب سره ملاقات ډیر شو او ډاډه دی چې له مصر سره به دفاعي او دوه اړخیزه اړیکې لا نورې هم ټینګې سي. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې کلسوم کاکړ راکوي.
د امریکا د دفاع سیکرټری جیم ماتیس د پنځمبه په ورځ د مصر دوره کړې. دغه سفر د صدر ټرمپ ته انتظامی د وړومبۍ سل ورځو پاترس کې د کایرا سره د واشنگتن اړیکو ته دوام ورکولو برخه وه. تمه کېده چې ښاغلی ماتیس به د مصر د دفاع وزیر سیدکی سوابی او ولسمشر عبدالفتح السیسی سره ویني. چاسی د دې میاشت په پیل کې د سپینې ماڼۍ سفر کړی و. له دې وړاندې په کال 2009 هم کې د پخوانی صدر براک اوباما سره حسنی مبارک لیدنه کړې وه. په کال 2019 کې د سیاسي پړاوونو مبارک حکومت نسکور کړو چې په واد کې د ناکراری له وجې پخوانی جرنال سیزی واک ترلاسه کړو. د امریکا لاس انجلس کالیفورنیا پوهنتون د منځني ختیځ کارپوه پروفیسر جیمز وایس اف امریکا ته ویلي چې د صدر ټرمپ اداره پالیسۍ د اوباما په ضد ده. ګلون وایي چې په اسانه ټکو کې ده چې داسې ښکاري چې صدر ټرمپ د اوباما خبرو ته کتنه کوي او د غزه بالکل مختلف او په ضد ګام اخلي. تمه ده چې جرنال ماتیس به د مصر سره په اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو لپاره مبارزه وکړي. په مصر کې د ترهګرۍ ویره په زیاتوب راغلی ده. په وروستیو کې په ګرجاګرونو بریدونو وروسته سینټر فور امریکن پروګرس د کامی سلامتیا غړی برین کټولس وایس اف امریکا ته ویلي داسې ښکاري چې د ترهګرۍ خطره په زیاتوب ده او د دې لپاره پکار دی چې مصر خپل کور ترلاسه کړي.
هغې د نوبل انعام ګټلی دی او د برابرۍ او انصاف لپاره یې نه ستړي کېدونکې مبارزه جاري ساتلې ده. وایس اف امریکا د ملالی یوسفزی سره خصوصي بحث وړاندې کوي. ملاله سره دغه ناسته په واشنگتن ډی سی کې په میوزیم کې شوې وه. دغه مرکه یوازې د وایس اف امریکا نه اوریدای شي.
د یو پیغلې په حیث هغه خپلو خیالاتو مرګ ته نږدې کړی وه. هغې د نوبل انعام ګټلی دی او د برابرۍ او انصاف لپاره یې نه ستړي کېدونکې مبارزه جاري ساتلې ده. وایس اف امریکا د ملاله یوسفزی سره خصوصی بحث وړاندې کوي. ملاله سره دغه ناسته په واشنگتن ډی سی کې په میوزیم کې شوې ده. دغه مرکه یوازې د وایس اف امریکا نه اوریدې شي.
د د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده د پاکستان ستره محکمه کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د غیر قانوني پیسو په تورونو کې د غورځېدو څخه بچ سوی دی او سترې محکمې د دغه قضیې د څېړلو لپاره د پلټنې د ګډې ډلې جوړولو امر ورکړی دی. په وزیر اعظم نواز شریف او د هغه په بچیو مخالفو سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان عوامي ګوند تور لګولی چې د هیواد پیسې یې په لا قانونه ډول بهر ایستلې دي. په دې باندې نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیوه ریډیو خبریال وبخښئ د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولاشه په دې رپورټ کې.
د پنځه کسیزه بینچ مشر او بل یو قاضي په نامه پیپرس کیس کې وزیر اعظم نه اهله ګرځولو په حق کې رائے ورکړې و، خو باقی پاتې درو ججانو د دغه فیصلې سره اختلاف کړی دی او بیا د اکثریتي رائے په بنیاد عدالت د پانامه لیک سرګندونه کې د وزیر اعظم او د کوروالو په ضد پلټنو لپاره ځانګړې جی آی ټی یا ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو حکم ورکړې دی او ورسره وزیر اعظم او د بچو ته دغه ټیم په وړاندې پیش کېدلو احکامات هم جاری کړي دي. عدالتی فیصلے تر مخه دغه ځانګړي ټیم به سویلین او فوزی استخباراتي او تحقیقاتي ادارو آی ایس آی، ایم آی او ایف آی ای په چارواکو باندې ګډوي او دا به په شپیتو ورځو کې خپل تحقیقات سرته رسوي او دا ټیم به هر دوو نه پس خپلو تحقیقاتو نه ستره محکمه خبرولو هم پابندوي. د فیصلې اورولو په موقع د بینچ مشر جسټس آصف سعید کوسا ویلي چې د دې خبرې پلټنې کول ضروری دي چې د وزیر اعظم خاندان د پاکستان نه قطر ته پیسې څنګه لیږلې وي او بیا په دغه روپو باندې بهرني هیوادونو کې څنګه جایدادونه اخیستلی شوي دي. په دې موقع د واکمن ګوند سره تعلق لرونکي نور وفاقي وزیرانو زیاته کړه چې دوی به د عدالتي احکاماتو په رڼا کې ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو فیصله ارومرو عملي کوي. بلخوا په دغه قضیه کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف درخواست گزار تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو عدالتي فیصله د خپل موقف ګټه بللې او دوی تور لګولې دي چې عدالتي فیصله کې یو ځل بیا د نواز شریف د کورنۍ غلط بیاني په ډاګه شوې ده. د جماعت اسلامی مرکزی امیر سراج الحق عدالتی فیصله په اساس د وزیر اعظم نه په اخلاقی توګه استعفا ورکول غوښتنه کړې ده او میډیا سره خبرو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم دغه مطالبه تکرار کړې ده. د وای چې د پنځه کسیزه بینچ مشر او بل یو قاضي نواز شریف نه اهله ګرځولو په حق کې فیصله ورکړې ده. بلخوا د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند هم نننې عدالتی فیصلې ته خپل عکس العمل کې د وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا ورکولو مطالبه کړې ده. په اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د ګوند شریک چیئرمین آصف زرداری او بل یو مرکزی لیډر اعتزاز احسن ویلي چې د پنځه کسیزه بینچ دوه ججانو نواز شریف نه اهله ګرځولې دي. واضح دی وی چې تیر کال هم د اپریل په میاشت کې پاناما کې یو قانوني فرم کې نامعلومه سرچینو په واشنگتن کې د خبریالانو یو تنظیم ته د یو کروڑ نه زیات اسناد جاری کړي وو چې ترې نه په ډاګه کېدل چې څنګه د نړۍ طاقتور شخصیاتو په خپلو ملکونو کې د ټیکسونو د غلا نه بچ کېدلو لپاره بهرني هیوادونو کې جایدادونه اخیستلي دي. دې سرګندونو کې د وزیر اعظم نواز شریف بچو نمونه راتلو په سر حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو پارلمان کې دننه او بهر احتجاج کولو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رزر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدر منوردونکو، اوس یو ربیع د پاکستان لوري ته چیرې چې پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې دریو خوندو په شریکه د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تور یو تن په ډزو وژلی. په وژل سوي تن ډېر لس کاله وړاندې یو تور لګېدلی و. د دغه پیښې څخه یو ورځ وړاندې د پاکستان په سینټ کې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه هم شوې وه. تفصیل ورباندې نوشروان کلندر راکوي.
پاکستان کې د توهین مذهب په سر په خپل سر د تورن شو خلکو وجنو په اړه ځنې قانون پوهان، سیاسي مشران، د بشري حقوقو ډلې او لګکی یا اقلیتونه د اندیښنې یا اعتراضونو لري چې ځنې خلک پاکستان کې د ذاتی جګړو خوخو او ناخوخو لپاره د مذهب سپکاوي قانون د بدلی اخستو لپاره استعمالوي. د پېښور یونیورسيټي د اسلامي علومو ماهر ډاکټر قبل ایاز وای شریعت د دې خبرې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې په خپل سرپاسي او یو هاغه سړی مړ کړي چې پر چا د مذهب سپکاوي تور لګولی وي.
نو که چرته دې شریعت تقاضو ته وګوره نو چرته هم شریعت دا اجازه چاته نه ورکوي خپل قانون تلاش کې والی چې دوی په خپل لاړ شي او یو انسان قتل کی قانون په خپل لاس کې والی پخپلا مدعی هم جوړ شي، پخپلا وکیل هم جوړ شي، پخپلا گواہ هم جوړ شي، او پخپلا جج او منصف هم جوړ شي، او پخپلا جلاد هم جوړ شي. شریعت اجازت ددا سے نظام نه دی ور کړی، نه ددا سے طریقو اجازت ور
دی. زیاتوی د دې لپاره یو قانون هم پاکستان کې شته، باید دغه خلق ضرور په پام کې وساتي.
ګوره جی، دا زمون پاکستانی مختلف قوانین دغات کوم دی خو هم دا دی چې کچرتا لکه توهین رسالت چې کوم زمون قانون دی پاره کې دا دی چې د دې غلط استعمال د پاره باید چې دا خبره عدالت ته لاړ شي او بیا عدالت ته دې تفتیش وکړي چې را دا الزام صحیح دی او کنه. بیا به عدالت خپل فیصله کوي او یو موف د خلکو ته دا حق نشته چې خپل ځان نه خپل عدالت جوړ.
پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون کې شامل خبره د انګريز د هغه وخت د قانون نه اخستی شوی چې پاکستان او هندستان لا نه جوړ شوی او ځنې وخت په مسلمانانو او هندوانو دواړو د یو بل په ضد مذهبي کرکې راپارولو هڅه کولې. تر پوځي جرنیل ضیا الحق وخت پورې هم دغه د انګريز قانون باندې عمل کېدو، خو د جرنیل ضیا الحق په وخت کې د کې نورې سختې راوستې شوې او دا وخت د دې قانون حال دا دی چې که یو تن باندې د مذهب سپکاوي تور ولګول شي نو پولیس ته دا اختیار دی چې دغه تن ونیسي او عدالت ته وړاندې کولو بغیر ترې پلټنې شروع کړي. د بشري حقوقو ډلې وایي یوازې د تورنو په بنیاد د چا گرفتاری کول د بنیادي حقوقو د نورو قوانینو سره متصادم دي. تیر وختونو کې په دې قانون کې د انصاف تقاضو پوره کولو غوښتنو په سر پاکستان کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي هم وجل شوی.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے مشال مظلوم دے
خزی سوای
ملک ته بلا بیل علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حواله سره خامخا داسې اقدام وکړي کی چې روان وخت کې څوک داسې قدم وکړي ول سوچ هم نه کوي.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو، اوس پورې تقریبا 50 کسان گرفتار شوی دي. د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش بسر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور وتوی چې کلی تراشه مور ته وې د جمعې پر از بازارګم د جمعې خو راغې دا وخ راغې او لکه دا غو لاش راغې مور بل راز دا وې یاره دا زمونږ مشالو دې سیارو د میان زو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاور او وطن کې د دنیا مشالان دې د غي حفاظت او تحفظ شي.
اوس وړاندې کوم یو اداري چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د قطبی کوریا د پالیسۍ په باب له خصوصي نماینده خاغلی سونګ کیم ویلی دی چې امریکې ته د ټولو نه د زیاتو سختو مسلو دی نه یو سخته مسله د قطبی کوریا معامله ده. دا خبره د اوسوس د امریکې د کانګرس په وړاندې خپل تصدیقي بیان کې کړې ده. د قطبی کوریا د پارونی او د محکمتیا د ګډوډولو یو پریشان کن مثال په سونی فلمونو د تازه سایبر حملې او د امریکې د سینماګانو په دې سینماګانو کې د فلم کتونکو خلاف د شر شدت د دړکو ورکولو دی. د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی د ژورو تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې ده چې دا حمله د قطبی کوریا حکومت کړې ده. خصوصی نماینده خاغلی کیم خپل بیان کې زیاته کا چې امریکې د خپل خلکو د امریکې د کار باپار او د امریکې د تقریر د ازادۍ د حق د حفاظت پوخ نیت کړی دی د کم چې د امریکې آئین محافظ دی. صدر اوباما په صفاټکو کې ویلي دي چې امریکا به په سونی فلمونو د قطبی کوریا د سایبر حملې مناسب جواب کوي. د دې جواب د لومبی اقدام په توګه صدر اوباما د جنوري په دویم تاریخ په یو انتظامی حکم دستخط کړی دی. د دې تر مخه د قطبی کوریا د حکومت د نامزدو ادارو او چارواکو او د کوریا د ورکرز پارټۍ خلاف د اضافي بندیزونو لګولو اختیار ورکړی شوی دی. دا نوي بندیزونه د هغو کوششونو تازه مثالونه دي کوم چې امریکا نړیوال ګوند سره په شریکه کوي چې قطبی کوریا ته د نړیوالو لوزنامو او زموارو په خلافتیا کولو پیزوان واچي. امریکې تیر کال ملګرو ملتونو کې ناستو خپلو ملګرو سره په شریکه د قطبی کوریا په لویه جهازرانه کمپنۍ ګرد دنیا کې د وسلو خورولو په سر د بندیزونو لګولو اقدام پورته کړی دی. امریکې او ملګرو ملکونه د کوریا د بیلیسټک میزایلونو په خلاصولو هم احتجاجونه کړي دي او د بشري حقونو د خورو ورو خلاف ورزو غندنه کړي ده د کومو چې د ملګرو ملتونو په پروزګنی ریپورت کې ذکر شوی دی. خصوصي نماینده خاغلی کیم نور وی چې زموږ د پالیسۍ غرض دا دی چې قطبی کوریا ته دا واضح کړو چې هغه دی بین الاقوامي ګوند نه د خپل بیلتون ختمولو د خپلو خلکو د بشري حقونو د خاطر کولو د خپلو پخوانو لوزنامو د خاطر کولو او په خپلو بین الاقوامي لوزنامو د عمل کولو دپاره لازمی طور اقدامات پورته کی. خاغلی کیم خپل بیان په دې ختم کو چې د قطبی کوریا مخې ته د ادریدو دپاره په کار ده چې ګرد نړیوال ګوند کوټلي او جاري اقداماتو کی. قطبی کوریا چې تر څو پورې د ایټمي وسلو حاصلولو دا بین الاقوامی زموارو د احساس نکولو د خپلو خلکو د تزنولو د نورو د ذاتی کاروبارونو د تباکولو او امریکنیانو باندې د دړکو کولو لار اختیار کړی وي تر هغې پورې دا د سلامتیا اقتصادي سوکالۍ او سالمتیا مخ نشي لیدی.
د وایس اف امریکا جګړې ریډیو دا ګلاو کډر منور دونکو درې ساته سهارنۍ خبرونه تاسو واوریدلې. په یو څو شیبو کې به هم دا خبرونه سرته رسیږي. خو د پاکستان په وخت د ماشام شپږ بجې او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یو ورځ بیا زموږ کاران له تازه خبرونو ریپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. جګړې ریډیو اوریدل مه هیروي او لږ شیبې وروسته به په همدغه څپو د مشال راډیو خبرونې اوري. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر بختور شاه اجازه واړم تر بلې خبرونې پورې د الله پامان. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.